په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. او چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال بي سوادي په افغانستان کې یوه لویه ستونزه وبلله. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښنه څرګنده کړه چې په هیواد کې وسلوال طالبان له ماشومانو د جنګلیو په توګه انکار اخلي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو بشپړ راپورونه وروسته اورېدلی شئ، خو اوس خبرونه لرو. زما همکار سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي بې سوادي اوس هم په هیواد کې یوه لویه ستونزه ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یولس جنګیالي وژل شوي دي. او د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي بې سوادي اوس هم په هیواد کې یوه لویه ستونزه ده. سرور دانش نن د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې وویل چې حکومت د بې سوادي د لرې کولو لپاره اغیزناک زیارونه کوي. په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د مونږ هیواد افغانستان د بې سوادو خلکو د شمیر له کبله د بې سوادو هیوادونو د لیست په ډیره ټیټه درجه کې دی. د افغانستان له شپیتو تر پنځه شپیتو په سلو کې خلک بې سواده دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال زیاتوي چې د ناامنیو له کبله د هیواد په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړل شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د یولسو جنګیالو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت اعلامیه وایي چې دغه کسان نن سهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په یو برید کې وژل شوي دي. کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د پروان پولیسو تېره شپه د بګرام ولسوالۍ نصرت کلي کې 15 کیلوګرام چاودیدونکي مواد او دوه تومانچې کشف او ضبط کړي دي. د دغه پیښې په اړه څوک نیول شوي نه دي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلور وسلوال طالبان مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پرونیو بریدونو کې د دې یک او اندړو په ولسوالیو کې د طالبانو مراکز په نښه شوي دي. هغه زیاتوي چې دوه وسلوال طالبان پرون په دې یک ولسوالۍ کې د سړک تر غاړې د یو مین د ښخولو په مهال لاس لستوڼۍ نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو ادعاو په هکله څه نه دي ویلي. بلخوا 203 تن در قولي اردو وایي چې تېره شپه افغان ځواکونو د خوست په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې و وسلوال مخالفین وژلي دي. د 203 تن در قولي اردو خبرپاڼه زیاتوي چې د دوی د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د لوګر په التمور سیمه کې 216 کیلوګرامه چرس نیول شوي دي. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. عادل الجبیر پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل که چیرې ایران سعودي عربستان سره ښه روابط غواړي نو خپله پالیسي دې بدله کړي او د نړیوال قانون درناوی دې وکړي. د حج د مراسمو لپاره د ایران چارواکي غازی عسکر د ریاض په دې مننه وکړه چې د ایراني حاجیانو لپاره یې سږ کال ښه تدابیر نیولي وو او وویل چې کیدای شي له دې سره د نورو مسایلو په حکله خبرو لپاره هم لاره پرانستل شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ویلي وو چې له حج وروسته کیدای شي د ریاض او تهران ترمنځ ډیپلوماتیکه راشه درشه بیا پیل شي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ روابط تیر کال وروسته له دې پریښول چې غوسناک مظاهرچیان په تهران کې د ایران سفارت ته ور واوښتل او ځینو خونو ته یې ور ورته کړ. دغه مظاهره په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا په اعدام باندې د اعتراض لپاره شوې وه. د روسیې ولسمشر وایي شمالي کوریا د خپل اتومي پروګرام او توغندیو د ازمیښتونو له کبله نه ښایي تر زیات فشار لاندې ونیول شي او کنج ته کړای شي. ولادیمیر پوتین نن په ولادیوستوک ساحلي ښار کې د اقتصادي غونډې په درشل کې د جنوبي کوریا ولسمشر سره تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. ولسمشر پوتین په شمالي کوریا باندې د بندیزونو د زیاتولو یو ځل بیا مخالفت وکړ او وویل چې د کوریا د ټاپو وګمې ستونزې یوازې د بندیزونو او فشار له لارې نشي حل کېدای. پوتین وویل تر هر بل وخت اوس آرامي او حوصله ته ډیره اړتیا ده او له داسې ګامونو چې کړکېچ زیاتوي باید ډډه وشي. روسیا عموما په شمالي کوریا باندې د انتقاد ترڅنګ له امریکا، جنوبي کوریا او جاپان څخه د حوصله او آرامي غوښتنه کوي او وایي چې له داسې ګامونو چې شمالي کوریا پاروي ښایي ډډه وشي. د شمالي کوریا روابط نسبت امریکا ته له روسیې سره ډیر تاوده دي. او اروپایی عدلی محکمه د سلوواکیا او هنګری عرض چې د اروپایی اتحادی لخوا د پناه غوښتونکو د منلو د الزامی سهمی د ټاکلو خلاف کړی وو یو مخ رد کړ. محکمه نن فیصله وکړه چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د اروپایی اتحادی دغه میکانیزم په حقیقت کې په یونان او ایټالیا باندې د 2015 کال د کډوالو د بحران تاثیر کموي او متناسب دی. دغه پریکړه د پناه غوښتونکو د منلو لپاره په براتیسلاوا او بوداپست فشار اچوي. هنګری او سلوواکیا وایي چې د اروپایي اتحادیې د 2015 کال پروګرام چې د اتحادیې له هر غړي هیواد غواړي چې یو ټاکلی شمیر پناه غوښتونکي باید ومني غیر قانوني دی او باید لغوه شي. د خبرونو پای.
د سلطان سرور نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په افغانستان کې بې سوادي لویه ستونزه ده.
منصفانه باید گفت که کشور ما افغانستان از نگاه شمار افراد بی سواد در پایین ترین لیست کشورها قرار دارد.
په دې اړه مو د یو کارپوه نظر هم اخیستی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا له دې امله اندېښنه څرګندوي چې په دې هېواد کې وسلوال طالبان ماشومان د جنګیالیو په توګه استخداموي او جګړې ته استوي. د دې کمیسیون ویان
اوس تقریبا 1300 ماشومان یوازې د امنیت داخلي او خارجي په اتهام باندې نیول شوی ده، چې دا ډېر یو غټ امر ده.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د بریکس د ډلې اعلامې ته په اشاره وایي حکومت باید له دغه فرصت څخه په استفادې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې عملي اقدامات وکړي. بریکس په پاکستان کې میشته سخت دریځ او ترهګرې ډلې د سیمې امنیت ته ګواښ بللی دی. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې جرمني د روسیې د ولسمشر د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک د ځای په ځای کولو لپاره یې کړی. اساسي بشري حقونو او ژوند په شعبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال بې سوادي د افغانستان لپاره یوه لویه ستونزه وبلله. سرور دانش نن په کابل کې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته دا هم وویل چې د افغانستان په سلو کې 15 خلک بې سواده دي. هغه وویل یو مهم علت یې چې د بې سوادۍ د کچې د کمولو لپاره هڅو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. په هیواد کې ناامني ده. د ناامنیو له امله هم په ډېرو ولایتونو کې په سلګونو ښوونځي تړل شوي دي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت د لیکلوست نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې روزنیز او تحصیلي بنسټونه د نفرت او افراطیت د له منځه وړلو په برخه کې اغیزمن رول لوبولی شي. د ولسمشر دویم مرستیال سروش دانش چې د لیکلوست نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د پوهنې وزارت مکلفیت لري څو ماشومان او ځوانان په ښوونځیو او دارالعلومونو کې د اعتدال په فکر تربیه کړي. دا نوموړي په خبره افراطګرایي د افغان ځوانانو پر وړاندې لویه ستونزه ده. یو له هغو اصلي مرکزونو چې کولی شي له دا ډول جریانونو سره په اصولي او بنیادي توګه مقابله وکړي معرف دی. نن معرف مکلف دی چې په ښوونځیو او دارالعلومونو کې د اعتدال په فکر ماشومان او ځوانان تربیه کړي. له دې خبرې وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې له تعلیمي نصاب څخه هغه ټول متنونه چې د افراطګرایۍ، تعصب او تاوتریخوالي د پراخېدو لامل کېدای شوی لرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو معلومات لمخې اوس مهال په هیواد کې له 15 تر 15 وګړي لیک لوست نشي کولای. د ولسمشر د دویم راسیال په خبره دا مهال 10% خلک چې عمرونه له 15 کلونو پورته دي لیک لوست کولای شي، چې په خبره په دې ترتیب افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د بیسوادۍ کچه پکې لوړه ده. نامنی په افغانستان کې د پوهنې پر وړاندې لویه ننګونه بلل کیږي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې 2 میلیونه وګړي ښوونځیو ته له تګ څخه محروم دي او د امنیتي ستونزو له کبله 1200 ښوونځي بند دي. له بلې خوا لومړی میرمن رولا غنی چې د لیک لوست په مناسبت دې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دولت د پوهنیزو خدماتو وړاندې کولو ته اراده لري، خو د اغلی غنی په خبره روزنیزو بنسټونو ته د سواد زده کړې د ځینو مسؤلینو لارموندنه له شکایتو سره مل ده.
البته از قبل اراده سیاسی نبود که مردم سواد آموز شوند.
البته لوړاندې د اراده موجوده نه و چې خلک دې باسواد شي، خو اوس د ملي والی په حکومت کې سیاسي اراده شته او غواړي چې خلک په دې پوه شي چې څنګه لیک لوست وکړي. د دې کار لپاره باید مسلکي کسان غوره شي، نه هغه کسان چې زورور دي او یا وکیلان پیژني. زیات خلک ماته راځي او شکایت کوي، مثلا د ولایت د سواد زده کړې د مسؤل د اوسېدو ځای په بل ولایت کې دی.
لومړی میرمن امنیت او هوساینې ته د رسیدنې معقول لار سواد بولي او ټینګار کوي چې بې سوادي ټولنه د جهل، فقر او بې ثباتۍ په اور کې سوځي.
د پوهنې د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي هغه احصایې چې د سواد د زده کړو په اړه یې حکومت وړاندې کوي درست نه دي او په هیواد کې د سواد کچه له دې هم ټیټه ده. یو له دغو کارپوهانو د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن د ازادي راډیو سره وویل چې دا ډېره مهمه ده چې د پوهنې د زیربناو لپاره باید سم او منظم کارونه وشي. ښاغلی پتمن له رحمت الله افغان سره د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د سواد د کچې د احصایې په اړه وایي.
دا پاساس یو پلان نوی ولاړ دی، دا پاساس د یوې دقیقې ارزیابۍ باندې نوی ولاړ دی او خصوصا د پوهنې وزارت د سواد زده کړو معینیت دقیق ارقام نه لري او هغه کورسونه چې دي اوس غواړي چې تاسو کې خطر دي کورسونه په تعداد نه پوهېږي او په کلو او بانډو کې چې دی کوم کورسونه لري دا کورسونه تر ډېره حده پورې خیالي کورسونه دي. پخوا هم خیالي وو او اوس هم خیالي وو، د دقیق ارقام نه لري.
د معرف کیفیت په افغانستان کې اوس هم ټیټ ښودل کیږي، یعنی هغه شاګردان چې له ښوونځي نه فارغېږي سواد کچه ټیټه ده. علت په څه کې ده؟
علت د مسلکي ښوونکو نشتوالی او د معرف لپاره د زیربنا نشتوالی. خون که اساسی عنصر ده او زیربنا او کتاب او دا ورپسې هغه عنصر ده چې محیط د معرف تشکیله، یعنی نصاب ښه، نصاب نشتوالی، ښه ښوونکي نشتوالی، د ښه محیط نشتوالی او د هغې د تدبیر. د بېلګې په ډول سږنی تعلیمي کال کې واځو د ټول اسد په میاشت کې شاګردان ښوونځیو ته نه دي تللي او دغه نن چې ما ورته خبرې کوو د اختر شپږمه ورځ راځي چې د اختر نه وروسته شاګردان تاسو ته کابل په ښار کې لاړ شي او سر ووهئ، یو شاګرد په صنف کې نشته دی. دغه عوامل دي چې کیفیت ښکته راوړي.
په تیر کې یادونه کېدله چې خیالي مکتبونه موجود دي، بیا وروسته د دې لپاره هیئت وټاکل شول. تاسو موندنې اوس څه ښیي؟ تاسو په معرف کې کار کړی دی چې اوس هم په افغانستان کې خیالي مکتبونه موجود دي؟
هغه سیمو کې چې امن نشته هو هلته خیالي مکتبونه داسې شته چې د هغې د معرف مدیران د خلاصو ښوونځیو په اړه باندې راپور ورکړي. د غلط احصایه او غیاب او غلط ارقام همدا پخپله خیالي ښوونځي منځته راوړي.
د تاسې د سپارښتنې څه دي؟ تاسو خو معرف کې کار کړی دی، تاسو سپارښتنې دولت ته څه دي چې تر څو پورې د معرف کیفیت ښه سي او همدارنګه ورسره د سواد کچه لوړه سي څه باید وسي؟
په لومړي قدم کې د ښوونکو دقیق ارزونه د مضمون پر بنسټ. هر هغه ښوونکی چې د کوم مضمون تدریس کوي باید د افغانستان د ټولو ښوونکو نه یو د مضمون پر اساس ازموینه واخیستل شي تر څو معلومه شي چې د څومره مضمون پر اساس ښوونکي کمبود لري. د بېلګې په ډول زه تاسو ته وایم، لومړی ټولګي کې چې استادان حداقل د حساب په څلورو عملي نه پوهېږي، نو چې نه پوهېږي
یعنې څه وسي د ټولو ستونزو ته په کتلو چې معرف ښه چې تاسو وړاندې څه ده؟
ښوونکي وارزول شي، اول ښوونکي باسواده شي چې هغه شاګرد باسواده شي، او دوم زیربنا د معرف جوړ شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمنو چې په افغانستان کې د پوهنې د وضعیت په اړه په تېره بیا د سواد د کچې په اړه خپل نظر راسره شریکول. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په افغانستان کې د بې سوادي کچه لوړه شوې او یو اصلي علت هم ناامني ده. سرور دانش دا څرګندونې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. دانش وویل د افغانستان په سلو کې شاوخوا 15 خلک بې سواده دي چې د ده په وینا دا یوه لویه ستونزه ده. د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري اداره یونسکو سږ 2018 کال د سواد نړیواله ورځ د سپتمبر په 8 په پاریس کې په خپل مرکزي دفتر کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. یونسکو غواړي چې خلک د سواد په برخه کې کومو مهارتونو ته اړتیا لري چې وکولی شي د نننۍ د مخ په ودې ډیجیټالي ټولنې له وسایلو کار واخلي. دغه راز دا اداره غواړي چې د سواد په برخه کې خپلې پالیسۍ او پروګرامونه اغېزمن کړي چې وکولی شي له دغه نفوس څخه چې الکترونیکي یا ډیجیټال ټکنالوژي یې نن په نړۍ کې لري استفاده وکړي. افغانستان د ملګرو ملتونو د دغه علمي او کلتوري ادارې یو سابقه لرونکی غړی دی. د هیواد د 1978 کال د می په 4مه د دې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په هغه ارقامو کې چې یونسکو په خپل ویب پاڼه کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د سواد د کچې په اړه ښیي، لیدل کیږي چې په افغانستان کې په 2018 کال کې د لویانو د سواد کچه په سلو کې څه کم 2.3 ده. په دې معنی چې هغه کال په دې هیواد کې په سلو کې څه باندې 8 لویان له لیک لوست څخه نه و برخمن. د دغو احصایو له مخې د ځوانانو وضعیت یو څه ښه ده، یعنې په سلو کې 40 ځوانه طبقه له لیک لوست څخه برخمن دي. د افغانستان ځوانه طبقه هم تر نورو زیات نن ورځ له الکترونیکي یا ډیجیټالي وسایلو کار اخلي او هغه هم په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کې ډیره کاروي. په افغانستان کې له 2018 کال راهیسې هم د پوهنې په تیره بیا د بې سوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې لیدل شوی چې په ډیرو ولایتونو کې د ناامنیو د زیاتوالي له امله په لسګونو او سلګونو ښوونځي تړل شوي او په سلګونو زره ماشومان له زده کړې بې برخې شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې په هلمند ولایت کې له 2 لک زیات ماشومان ښوونځي ته له تلو بې برخې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. بیا هم له سواده لرې نه ځو، یو موضوع چې په افغانستان کې له لیک لوست سره مستقیما تړلې ده. د افغانستان له یو شمېر سیمو څخه په وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې اکثرا ښوونځي تړل شوي او ماشومان او په تېره بیا ځوانان بېکاره دي. داسې اندېښنې هم ښودل شوي چې ممکن د دولت وسلوال مخالفان له ځوانانو څخه انکار واخلي. په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت هم ورته دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له دې امله اندېښنه څرګندوي چې په دې هېواد کې وسلوال طالبان ماشومان د جنګیالیو په توګه استخداموي او جګړې ته استوي. د دې کمیسیون لویان بلال صدیقي سره فرشته جلال زی مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه ترې کړې چې دا ستونزه تر کومه حده جدي ده او څومره ارقام په دې اړه موجود دي. ښاغلی صدیقي وویل
متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو عملا استخدامول په نظامي فعالیتونو کې دا د بشري حقونو یو ژوره اندېښنه ده. ماشومان عملا په دې جګړو کې ښکېل کېږي په افغانستان کې، چې دا کاملا د قانون اساسي او د ماشومانو هغه نړیوال اسنادونو سره کاملا په مغایرت قرارداري. او همدارنګه هغه ارقام چې موږ سره ثبت ده، یعنی یوازې اوس تقریبا 1.3 میلیون ماشومان یوازې د امنیت داخلي او خارجي په اتهام باندې دوی نیول شوی ده، چې دا ډېر یو غټه مار ده. دا هغه ماشومان دي چې عملا وسلې اخیستي ده او د امنیتي ځواکونو په مقابل باندې جګړه کوي، چې عملا د جګړې په جګړه کې دوی نیول شوی ده. دا موږ را ښایي چې عملا اوس د ماشومانو څخه په دې جګړو کې استفاده کیږي.
تاسو داسې کوم رقم لرئ چې مثلا وسلوال طالبان په کوم حد کې جلب و جذب کوي د دغو کوچنیانو په مابینځ کې؟
متاسفانه دا مشخص امر مونږ نشته، هم کله چې دا ارقام مونږ زیاتی کو چې اوس شاوخوا 200 ماشومان امیر داخلي او خارجي په تور باندې نیول شوی ده، دا مونږ دا راښیي چې ماشومان عملا په دې جګړو کې استخدامیږي او دې جګړه کې په افغانستان کې.
کله چې دغه کم عمره دا تلسو کلونو څخه کم عمر ماشومان دا ځوانان تنکي ځوانان ونیول سي، دوی به د څنګه سرنوشت سره مخامخ کیږي؟ ځکه د افغانستان ملي امنیت ته تهدید یو لوی جرم دی چې هغه د درنه سزا ټاکل شوې ده. قانوني سنت تر رسیدو په وروسته محاکمه کیږي که مخکې محاکمه کیږي؟
خوشبختانه زموږ د جزایي قوانین شته دا په مشخص توګه په هر سن او سال چې یو ماشوم نیول کیږي، خصوصا که ماشوم چې 12 کال پورته عمر ولري، دوی تعقیب عدلي لاندې راځي او دوی په هر سن او سال چې وي هغه مجازات چې مثلا یو غټ سړي لپاره چې مثلا 10 کال وي، یو ماشوم لپاره 15 کال پیشبینی شوی ده قانون کې، او ځینې ماشومان چې بیا عمر له 14 کلو تر 18 کلو رسیږي بیا دوی د درې برخې دي سزا ورته پیشبینی کیږي. اما دا مونږ دا اندېښنه ده چې متاسفانه چې په ځینو ولایتو کې اوس هم مونږ معیاري د اصلاحو تربیت مرکزونه نه لرو چې هلته دا ماشومان وساتل شي او دوی هغه اساسي خدمات ترلاسه شي ولري. ځینې ماشومان دي چې له مرکزونو څخه بېرته خوشې شوي دي او کلي دي بېرته توپک اساسي ده، او دا په عین زمان کې دا یو تاوتریخوالی دي چې ماشومان باندې متاسفانه مالیږي په افغانستان کې، او ماشومان اصلي دي د وسایلو قربانیان دي په افغانستان.
دا ستاسو وظیفه هم ده چې تاسو کورنۍ به خبره کوي، د خپلو ماشومانو د حقوقو څخه به خبره کوي. تاسو د دې لپاره څه کار کړئ تر اوسه پورې چې دغه خلکو کې معلومات خپاره سي او دوی ته دا خبر ورسي چې د دوی ماشوم پر دوی څه حق لري؟
یو خدای چې موږ په متداوم شکل باندې ځینې مرکزونو څخه موږ سارنه کوو چې هلته ماشومان عمل ساتل کیږي، چې دوی ته خدمات یا دوی هغه بشري حقونو ته لاسرسي لري که نه لري. دومره مسله دا ده چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په متداوم شکل باندې خپل روزنیز پروګرامونه ترسره کوي په کلیو باندو کې په لرو پرتو سیمو کې په افغانستان کې، تر څو عام خلک او خصوصا هغه خلک چې دوی سواد نه لري دوی د بشري حقونو او خصوصا د ماشومانو د حقونو څخه دوی معلومات ترلاسه کړي او په ځدن کې د تاوتریخوالي پیامدونو باندې په اثراتو باندې دوی خبر شي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي او بشپړه مرکه په نورو خپرونو کې اوریدل شي، دغه راز د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم شته. بلال صدیقي په دې اړه اندېښنه څرګندوله چې په افغانستان کې وسلوال طالبان او نور ډلې ماشومان د جنګیالیو په توګه استخداموي او جګړې ته استوي. وړاندې بل دې هم خبر شي چې له کندهاره شاوخوا 40 تنه ځوانان کورنل ته تللي، سازونه غږوي، اتڼونه کوي او وایي چې خلکو ته د یووالي پیغام ورکوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د ولس جرګې یو شمېر غړي د بریکس د ډلې اعلامیې ته په اشاره وایي چې حکومت باید له دغه فرصت څخه په استفادې د پالیسیو جوړولو په برخه کې عملي اقدامات وکړي. د روسیا او چین په ګډون د بریکس 15 غړو څو ورځې وړاندې د خپل سرمشریز د پای په اعلامیې کې د لومړي ځل لپاره یو شمېر هغه ترهګرې ډلې د سیمې د سولې او امنیت لپاره ګواښو بللې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. نور حال د وصل وصال په راپور کې
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي د بریکس اعلامیه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د نسبي هوکړې خودنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د روسیې او چین په ګډون د بریکس هیوادونو د لومړي ځل لپاره هغه ډلې چې په پاکستان کې موجود دي د تروریستانو په توګه یادې کړې او د سیمې لپاره یو ګډ ګواښ وباله. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقیوم سجادي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې موقع څخه د ګټې اخیستنې لپاره پکار ده چې د افغانستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ جوړونې لپاره جدي اقدامات وکړي.
روان د مبارزه با تروریزم علارغم فضای مساعدی که در
دوی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې چې کومه فضا د نړیوال ټولنې او په ټوله کې په عمومي افکارو کې راغلي، دغه فکر هغه وخت بریالی کېدای شي چې د افغانستان حکومت له دغه فرصت څخه د ګټې اخیستنې لپاره لازم ظرفیت رامنځته او د پالیسۍ په جوړولو سره په دې تړاو عملي اقدامات وکړي. افغان حکومت هم لا دی وړاندې د بریکس د غړو هیوادونو له دغه دریزه هرکلی کړی او ویلي دي چې د تروریزم ګواښ د افغانستان له پولو بهر دی او باید په وړاندې یې په سیمه ییزو نړیواله کچه مبارزه وشي. افغان حکومت هم لا دی وړاندې د بریکس د غړو هیوادونو له دغه دریزه هرکلی کړی او ویلي دي چې د تروریزم ګواښ د افغانستان له پولو بهر دی او باید په وړاندې یې په سیمه ییزو نړیواله کچه مبارزه وشي. د بریکس ډلې رهبران پرمختللي قدرتونه دي چې پکې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي او د توریزم په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. د بریکس ډلې رهبرانو په اعلامیه کې د سیمې د امنیت لپاره طالبان، حقانی شبکه، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، حزب تحریر، داعش او نورې توندلارې ډلې ګواښ بللي او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریکس غړي هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې میشتې توریستي ډلې د سیمې لپاره ګواښ بولي چې له دې وړاندې د دغې ډلې دوو غړو هیوادونو، چین او روسیې، د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په اړه چې پاکستان ته پکې په دې هیواد کې د توریستانو د موجودیت له امله خبرداری ورکړل شوی و، ملاحظات درلودل. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې روسیه او چین دواړه له ګډ ګواښ سره مخامخ دي، خو د دوی په باور د پاکستان په اړه د دغو دواړو هیوادونو موقف کې بدلون ډېر بنسټیز نه ښکاري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی د روسیې د ولسمشر د هغه وړاندیز ملاتړ کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سولسات ځواک د ځای په ځای کولو لپاره یې کړی دی. د جرمنی حکومت د روسیې دغه نوښت د اوکراین په چارو کې د موسکو د دریز د بدلون نښه بللې ده. نور حال د فرشته جنرال زی په رپورټ کې
د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین دا وړاندیز چې د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو یوه سپکه ډله د اوکراین ختیځ ته واستول سي تر څو هلته د نړیوالو څارونکو امنیت ټینګ کړي پرون د امنیت شورا مشر ته وړاندې شو. د روسیې ولسمشر دا وړاندیز په چین کې د خبرو په مهال کړی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر استګمر ګبریل په برلین کې وویل د پوتین دغه اعلان ورته حیرانوونکی و، خو دی ځکه ورباندې خوشحاله دی چې اول وار دی چې داسې یوه اشاره ګوري چې ولسمشر پوتین غواړي د هغې غوښتنې د څېړنې لپاره نورې خبرې وکړي چې مخکې رد کړې وه.
brauchen das aber viel wichtiger ist dass mit dem angebot einer blauhelm mission in
der hat mich ke mohima da che da randis che dem gurum latun amniyat shura da shwayi sargandavi che rusiya po khulo siyasatun ke badlun da wasta che muje bayt pasani wona baylu muje rusiya ta artialor che da shamali korea pa tirkal ke chuno pa halkim rasta wakri. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل لدې مخکې روسیې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د سولساتي ماموریت د سرتیرو لشتون سره مخالفت کړی و او نه یې ومنلی. اوکراین ویلي پر دې مسله کار کولو ته چمتو دی او په ملګرو ملتونو کې خپل استازی ګمارلی چې په دې اړه له امنیت شورا سره سلا مشوره وکړي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازی ولودمیر یلچینکو ویلي چې د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشینکو به د سپتمبر په 6 چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ جلسه ده پر دې مسله خبرې وکړي. خو په اوکراین کې پیژندل شوی وکیل پر دې چې سولساتي ځواکونه به د اوکراین او روسیې د ګډې پولې پر امتداد نه بلکې د جګړې پر لومړۍ کرښه ته پځای کیږي اعتراض کړی دی. ایرینا هراشچینکو پر فیسبوک لیکلی د جګړې کرښه د روسیې د تشدد له امله رامنځته شوې ده. هغې وړاندیز کړی دی چې سولساتي ځواکونه باید په ټول اوکراین کې د هغو سیمو په ګډون چې د اوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي ځای پر ځای شي.
د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سولې د نوښت په باب مو واورېدل. د روسیې ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو سولساتي ځواک ځای په ځای شي. په قندهار کې بیا شاوخوا 40 تنو ځوانانو د سولې او امن د ټینګېدو لپاره یو نوښت کړی دی. دا ډله کونل ته په چکر تللي، سازونه غږوي، اتڼونه کوي او دوی ویلي ازادي راډیو خبریال ته چې غواړي د کونړ اوسیدونکو ته د سولې او یووالي پیغام ورسوي. نور به له روح الانوري نه واورو.
د لوی اختر د خوخیو د منځلو د پاره لقندهار په لزګون ځوانان د کونړ مرکز اسداباد تر ورسیدل. دوی د ځانونو سره د سندرو او ساتيري وسایل هم راوړل. د وو ځوانانو تیر مازیګر افغان سي جمال الدین په پهونتون کې محصلینو سره څو شیبي په خوخی تیر کړی او له هغه وروسته د اطلاعات او کلتور ریاست تلاړل. شپې ځوانانو او د هنر مینوالو سره رڼا کړه او کله چې له کونړ رخصتې دل همي یو شیبه خلک وخندول او خوشاله کړل. د ځوانانو اتن هم تر سره کړ. د یادی ډلی یو تن غړی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د دې لپاره دا سفر په لاره چولې چې څو خلکو ته وخی چې د هیواد ټول اوسیدونکو سره ورونه دي.
نقطه دا د کندهار ولایت د نشار اوسیدونکو یم. موږ د اختر په اول ورځ کور راځو د خپل مشرانو په اجازه باندې په میړه باندې سلویش کاسو چې داد مو دي په کابل ترالو. په کابل کې مشپا وکړل ساتو ډیر چې بیا جلال آباد ترالو لاله ته دوی شپې وکړل. پرون شپه مو دا په کونړ تر ورسول ډیر خوشاله د کونړ د خلکو څخه ډیر مشه خدمت وکړي د دې خپل خدمت کې ډیر مهم دي. دا ډیر مهم دي اوس مثلا موږ دا درنه کونړ ته نور هغه دا ول پلا د مشکونړ ترالو مشکونړ وځي د کونړ خلک به وځي د موږ ډیر مين ور صرف دا سو ډیر محبت ور صرف دا سو دي تم د سره اخلاص
یاد ځوانان وای افغانان هر ورځ د وژنو ټپ کې دو او نورو ناخوالو لامل د غم پټغر ناشتي تلی جړلی او دوی غواړي چې د جړا په ځای د خپل هوادوالو په شوندو خندا وویني.
ملا چې د ملا شو مرشد افغانستان د فدار ولس ټوک ټوک چې مرشد را کمی ملا و یو فضا ته مسره ونه ګرځي خسته یو ستړي سامان دې زه خبر فضا مر خپل فاول فکر بدلو مثلا خپل سات شروع.
کنال تا ده ورغلو ده قندار نه ده تلویختو زوانانو ده سفر پا با مواردل چه هدف ایده سول امنیت او یوالی تنگخته دوی وی چه ده لوی اختر پا لومړی ورځ را خوزیدلیو په کابل کې او جلال آباد کې شپې تیرې کړې او بلاخره اسداباد ته رسیدلی او غواړي یو پیغام خلکو ته ورسوي او هغه دا چې ټول باید یو موټی شي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا خپل همکار سلطان محمد سرور ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي بې سوادي اوس هم په هیواد کې یوه لویه ستونزه ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یولس جنګیالي وژل شوي دي. د غزني چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په پرونی برید کې څلور وسلوال طالبان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. سعودي عربستان د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. د روسیې ولسمشر وایي شمالي کوریا د خپل اتمي پروګرام او توغندیو د ازمیښتونو له کبله نه ښایي تر زیات فشار لاندې ونیول شي او کنج ته کړای شي. او اروپایي عدلي محکمې د سلواکیا او هنګري عرض چې د اروپایي اتحادیې لخوا د پناه غوښتونکو د منلو د الزامي سهمې د ټاکلو خلاف کړی و یو مخ رد کړ.
مرزی احمد زئی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې له اردن څخه ماتې وخوړه. اردن لوبډلې څلور ګولونه ووهل خو د افغانستان ملي لوبډلې یوازې یو ګول ترسره کړ. دا په تسهیل کې ده چې افغانستان د تیرې پنجشنبې په شپه په یوه دوستانه سیالۍ کې له عمان څخه 2-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د دغو سیالیو هدف د 2019 میلادي کال د آسیا د ملتونو جام د غوراوي سیالۍ لپاره تمرینات ښودل شوي دي. افغانستان له اردن، کمبودیا او نام سره په یو ګروپ کې ځای لري. په بامیانو کې د نجونو او هلکانو په ګډون پرون د بیډمنټون سیالۍ ترسره شوې. د بامیان د بیډمنټون مسؤل عارفی اکبری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې 12 لوبغاړو ګډون کړی وو چې له دې ډلې سحر او سلیمان لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د وریښمو لار د نهم فیسټیوال په مناسبت د بامیان په ورزشي جمنازیوم کې ترسره شوې. او د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ په لړ کې تیر شپه اسپانیا 8-0 پر وړاندې د لیشتنشتاین ټیم ته ماتې ورکړه. د دغو سیالیو په لړ کې اتریش 2-0 پر وړاندې جورجیا، ایټالیا 3-0 پر وړاندې اسرائیل، ویلز 4-0 پر وړاندې مالدوا ته ماتې ورکړه او دغه راز سربیا او آیرلند 2-2 پر وړاندې او کروشیا او ترکیه هم 1-1 پر وړاندې خپلې سیالۍ مساوي پای ته ورسولې. د دغو سیالیو دوهم پړاو د روان میلادي کال د اکتوبر په 15 منیټه پیلېږي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او لوی شعرونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تبعیض په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلاس
مننه خیروس.
سیرات صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د تبعیض په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان په قوانینو کې او په نورو نړیوال قوانینو کې د تبعیض په اړه څه ول سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ځل کې تاسو ته اساس محترم ادارې ته د افغانستان درنو او معززو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د تبعیض په رابطه باندې الله ذوالجلال هغه نس انسانانو ته بیانوي چې هغه اول تبعیض د الله په مخلوقاتو کې چې شیطان و د انسان سره تبعیض وکړي او انسان یا واجز مخلوق وګاڼه، د د خلقت عاجز وګاڼه او د د خلقت د ناچیز چیز نه وګاڼه، چې بالاخره هغه د الله د قرب نه محروم سو. منشأ او مبدأ د تبعیض د دغه ځای نه شروع سوله چې د انسان او د شیطان تر مابین چې هغه خپله شیطان تبعیض وکړي انسان ناچیز وګاڼه. دا د بشري په سلسله کې روان دویم تبعیض د بشری په د بشریت په تاریخ کې د قابل د حابیل موضوع وله چې هغوی تبعیض ته قایل سوله، تبعیض یې وکړي او د خپل پلار او نبی هدایات او ارشادات یې غوږ ونه نیو، چې بالاخره په فضیحت او په بدبختۍ باندې سره واوښتل تبعیض کې. دا د اسلامي نصوصونه زموږ دغه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې رابطه وایي چې الله ذوالجلال ستاسې رنگونو ته، ستاسې تصویرونو ته، ستاسې قد و قامت ته نه ګوري، بلکې الله ستاسې زړونو ته ګوري. لکه څنګه مخکې چې الله ذوالجلال په قرآن عظیم شان کې دې رابطه کې چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اتقا او پرهیزګار انسان د الله ته مقرب دی، نو دلته هم تبعیض او یا د انسان هغه اصل کرامت هغه په تقوا کې دی. بناً رنگ الله ته نږدې نه دی، حسن الله ته نږدې نه دی که څوک په دې حسن باندې تبعیض سره وکړي، بلکې الله ته هغه تقوا داره دی. د وضعي قوانینو په رابطه هم نهویستمه ماده چې هغه د شکنجې او د کرامت انساني په هکله باندې دی، او اوله ماده د کنوانسیون منع تبعیض په هکله باندې هم ذکر سوي چې تبعیض یو بد عمل دی، ناشایسته عمل دی، د انسان لپاره دا نه ښیي چې هغه د تبعیض په رنګ، په نژاد، په ژبه، په قوم، په وجود په دې باندې تبعیض وکړي. د تبعیض ټول هغه علایم، ټول هغه چشمې چې کوم دي شریعت او وضعي قوانین دا مردود ګڼي، په انساني بشري ټولنه کې تبعیض اصلا وجود نه لري. ټول یو مخلوق دی، که څوک په رنګ، په قوم، په دین، په مذهب، په بل باندې څوک ویشي او په دې نامه باندې بغض، عداوت او تبعیض کیږي، دا د فضیحت، د ناکامۍ او د انسان د حیثیت او د عزت د وقار باعث ګرځېږي چې د انسان هغه ټول عزت وقار همدغه تبعیض له بینه بیایي.
سیرت صاحب، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې د تبعیض مبدا له کوم ځای څخه حاصل کیږي، یعنی له کوم ځای څخه پیلیږي.
لکه څنګه چې بشري ټولنه د ده شروع او آغاز د کورنۍ نه کیږي، لکه څنګه چې مدني قانون کې وایي چې کورنۍ یو رکن او اساس د جامعې دی، اصل تبعیض مبدع شروعی هغه بیا هم دا کور دی. که کور کې پلار د خپل میرمن سره تبعیض ونه کی، د خپل اولادونو مابین کې تبعیض ونه کی، پس د کور نه وتلې د همسایه و په کلي کور کې ژوند تبعیض نه کوي، د تبعیض هغه مبدع له منځه ځي. که چیرته زموږ کورونه، زموږ کلی او زموږ ولسونه یو بل سره په تبعیض کې وي، طبیعي خبره تبعیض منشأ مبدع همدغه ځای نه سرچشمه نیسي، او دا تبعیض په ټول اړخونو د انساني په ژوند په ټول اړخونو باندې تاثیر لري. یعنی مونږ خلاصه کوي نسو چې په دغه برخه کې چې څومره د انساني ضرورت او اړتیاوې دي چې په هر برخه کې تبعیض مابین تراسي د انساني هغه ټول ژوند صدمه ویني. زه خلاصه په دې ټکو کې درته وایم، او که مونږ داسې لږ اشاره ورته که هغه تبعیض په سیاسي برخه کې، که هغه تبعیض په اجتماعي برخه کې، که هغه په ښوونې او روزنې په برخه کې وي، که هغه په ترقی په برخه کې، که هغه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، خلاصه چې په هر برخ کې هر شق کې بیا هم هماغه ټکې تره چې د انساني اړتیا او ضرورت په برخونو کې چې په هره برخه کې تبعیض مابین ته راغی، ټول موارد صدمه ویني او انسان د دې صدماتو نه محفوظ کېدای نسي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشتا سکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم د بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د اوبو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتست. سیرت سه کاوریدونکو ته د تبعیض د څو لیو انواع په اړه معلومات ورکړي.
غټ غټ انواع او طبي خبره ده چې انسان چې کله دغه غټ غټ صدمی ویني او په دې کې دغه کنوانسون اقتصادي او اجتماعي فرهنګي لکه څنګه کنوانسون دی، صدمه غټه 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 اول په اقتصادي برخه کې، که چیرته تبعیض په اقتصادي برخه کې راغی د انسانانو ټول ژوند چې هغه اجتماعي ژوند کوي، که هغه سیاسي ژوند وي، که هغه نظامي برخه وي، که هغه تحصیلي و تعلیمي برخه وي، هغه که د اجتماعي برخه وي، دغه ټول برخې د خپل سیورو لاندې رانیسي دغه اقتصادي برخه. په دې اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض راغی، چا ته سړک جوړ کړه بل قوم ته مه جوړوئ، یو سږی کور ته برق ورکړه کلي ته بل ته مه ورکړه، یو ولایت کې ښه زمینه د هر څه مساعده کړه بلکې مه کوه. دغه اقتصادي چارې که په کور کې هم وي، د دې کور هغه عزت آبرو له بینې ځي. که دغه اقتصادي چې چون اساس د سکون او اساس د آرامش او د یو ملک ترقی او د ټولو وګړو عزت آبروی په اقتصاد پورې اړه لري، نن موږ او تاسې که وګورو کم ملک چې اقتصاد لري دغه حتی غیوان عزت لري، کم ملک چې اقتصاد نه لري دغه انسان ارزش نه لري. بنان اقتصاد په انساني ټولنه کې با ارزښت دی، ځکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. کفر و فقر دواړه د یو حیوان ښکر غوندې حیثیت لري، یا د یو دو ګوتو برابروالی حیثیت لري. نو بناً اقتصاد په ټولنه کې ډېر زیات ارزښت لري. زه فکر کوم که په دې برخه کې تبعیض دوګانګي مابین ته راسي، ټولې برخې د زندګي د انسانانو ژوند ټول د خپل سوری لاندې ریسي او ټول ژوند یې خطر سره مواجه کېږي. اقتصاد د که خاوره دی ارزښت لري، اقتصاد که خو ستاون ارزښت لري، هوا دی ارزښت لري، اوبه دی ارزښت لري، ریګ و خاوره دی ارزښت لري. او که چیرته اقتصاد نه، انسان دی ارزښت نه لري، عزت ارزښت نه لري خلکو ته، بیا به دغسې مشکلات لکه چې دغه نن موږ او تاسې ورسه لاس په ګرېوان یو، دغسې مشکلات به نور هم مونږه ذلیلوي، خوري د تبعیض منشأ مبدا بالاخره زوال، فضیحت، ناکامی، رسوایی. د خپل ملک واک به در سره نه وي، د خپل ملک د خپل ملکیت جایداد به دی واک و اختیار و ملکیت صاحب بنه، د عزت صاحب بنه. زه امیدوارم چې ټول ارسو کې یووالی راسي تبیس بی که نوی چطرغو مونگ افغانان خاصتن دیدغ بدبختین او دیدغ مشکلاتون روزو یو آباد مستقل آزاد با عزت نفوس پا دی افغانستان که ورد
دیر منه نسیرت سایم قدر منو آوریدون که داوز مرددی اونه دا اساسی او بشیر حقوق و خبرونه تر بل خبرونه چی بیاستاسو بخدمت که حضیری رو پا کلامو ملس
جواند با شیبوکی
جوڑون کئی محبوب شاہ محبوب
لیوانی بیا تنور لمبا کر د ډوډۍ ټپی څوار لسم کلی تزینا درنو اوریدونکو سلامونه او خیشاری د دغه خبرونه د اوریدو په جریان کې به په زینو کورونو کې تنورونه لمبا شوی زینو به ډوډۍ پخ کړی وي زینو به د تناره د لمبا کې دوه تابیا نسی او زینو ډیرو به د ژمی په موسم کې د تناره په غاړه کې سی کړی خو تر ډیره به د دغه مهم فلکلوریک ټوک د تاریخ جوړښت او ارزښت په اړه له فکر کولو بی خبره یاست موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ جوړښت او ورپورې تړلی یو فلکلوریک ارزښتونو ته ځانګړی کړی ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي
درنو اوریدونکو د انساني ژوند تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو په خوله چې د وخت په تیرې دا سره یې تغیر وکړ د منځنۍ آسیا په اکثره هیوادونو کې د ډوډۍ په خولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي
د قرائن نه داسې معلومیږي چې د تنور تاریخ به ډېره اوږده سابقه لري ځکه انسانان کله چې د ډوډۍ د پخلي دپاره یا د خوراک د هغه دپاره فکر کړی دی نو حتما مختلفو طریقو نه استفاده کړي دي مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله او هغې نه وروسته بیا د طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلکو پخول خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی هره سیمه ځانته د تنور دود لري او ډوډۍ په تناره پخوي
د نوموړې په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي
تنور خو په مجموع کې مغه یو شکل دی یو ټیپ دی چې د لاندې نه بیخ نه داسې پلن شروع کیږي او بیا سر ته چې راځي غاړه یې لږه تنګه وي وړی ځکه چې که اور پکې بلیږي نو بیا که غاړه یې لوی وي نو زر سړیږي نو د دې لپاره هغه غاړه یې نری ساتي د ګرمو سیمو تنورونه او د سړو سیمو تنورونه فرق په دې لري چې په سړو سیمو کې اکثریت تنور د ځمکې په ځمکه کې ښه ښایي او په ناستې هلته ډوډۍ پخیږي او په ګرمو سیمو کې چې دي هلته بیا تنورونه په ولاړې اکثریت او بعضې ځایونو کې هلته بیخي په ولاړې پخیږي او ځینو ځایونو کې په داسې صوفه ورته جوړوي او تنور پکې ښه ښایي
د اغلی زرغونې په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډیر وي نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه ښځې درېږي چې وې پیډۍ ورکړي او بل ډوډۍ په تنور خوري
دخال کی سیکوی دا تنور لمبکیو خور ورتا پیڑی کوی دا تنور لمبکیو خور ورتا پیڑی کوی ذات دی دعا او کی مات دی خیری کوی ذات دی دعا او کی مات دی
د تنور لمبکول او پری ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی. نو د تنار جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر لډیره په خورا هيسي دود دی.
فرهنګ طرز سوزی خاصولو
د تنور جوړولو فرهنګ خډیر لرغونه دی. زما او زما د نیکونو لومړ ډیر په خوانه دی او ماده دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا ل 1500 ډیر کلونه کیږي چې زه خپل تنورونه جوړوم. دلته د خټینو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالی تنورونه هم جوړو. موږ چې تنور جوړو خپل مخصوصه خاورې لمدو او په خپل اندازې برابرو. بیا چې کله تنور جوړ شي ګاز پکې بلو چې وچ شي
دا سوب ته ټول جوړ نشي.
دونو موړې په خبره چی د یو تنور قیمت ل 1500 افغانۍ نیولې ان تر 5000 افغانۍ پورې رسیدي. خو په دې ورستیو کې استعمال کم شوه ځکه چې په خارونو کې اوس له نوو وسایلو استفاده کیږي. د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو نوراجان وایي چې د دوی په سیمه کې د تنار ډوډۍ ډیره مشهوره ده او هر کورنۍ تنور لري. دا چې دوی ترې څه ډول استفاده کوي نو موړې وایي
مګر کولال نه راوړو او به کور کې بس دا کو ګرچا پر دیوال چا پیره کو او هغه کې ګرچا پر روړې د پخې دا پر دا کو او ساري پټ کو بس به پاول وار باندې دا کو بس خو ډیر لرګي او ربړو نو چې خو ګرمي نه خډیر خاص دا کې خوري پاول وار باندې او بس به په ساري باندې د وخت پورې چې خو تندو دغه شي ګرم شي
نور د پاس غاړي څنګه غټه جوړې کوړې کې جوړې
غټه جوړې چې زنانه پکې نه دوه کسان درې کسان پراشي بس ګرچا پر غټه چې وترول جوړې شي
پاس سر باندې چې چې کنه بس
او ډیر خلک اوس دا دغه هغه چې ډیر خلک سر چته پټایا دې پار چې باد باران دې ته کوم محفوظ یې کنه خو خو دا خبر نه ونه ساده کړه دا اوس خو بسرونه پټه چت کنه
خپل باندې تاسو په کوټ کې کده تبې ډوډۍ پخه کې هغه ډېر خوخه کده تنار
تنار ډوډۍ ډېر خوخه تبې ډوډۍ لامل دا چې تبې ډوډۍ صحیح پخند نه راځي تنار ډوډۍ خو پخه خوخه ډوډۍ خو هغه بس دا تنار تبې بوج دا شو بس په کې خپل چولې کلار ګټه ګر بناستو ګرم ډېر وخت پر جمی بیا خنه کې ناشته
دونه موړې په خبره چی دوی به په ژمی کې د تنور هغه وچه ډوډۍ خوړله کومه بچې په تناره کې پاتې شوې و او دغه ډوډۍ به ځانګړی خوند لاره. اسهر خوشحال چی اوس په کابل کې اوسی وایي چې یوازې د نانوایانو تنورونه یې کتلی خو د کورونو د تنور په اړه یې یوازې د نیا کیسې اورېدلې دي.
نیا راته کیسې کولې هغه به د تنور په اړه مختلفې کیسې کولې چې دوی کوم ډول تلل لویل سي پټول یو دو کلو کې باندې یو یا دوه تنورونه ول بنجونی په نوبات للې ولته به هغه کو انجونو به کیسې کولې ټپې به کولې دوی به تنور باندې راټول شي او دا خو دې سره څنګه یو جالبه خبره دا وسه تر ټولو با کماله ډکه هغه انجلی و چې تنور کې به خ ډوډۍ په خولای سو یا په ډوډۍ په خولو باندې ډېر پویدل یا به تنور کې ډوډۍ سره کوله کله چې به سوک تلل دی او چا خواځګری ته چې سوک وغواړي د خپل کورنۍ غړي لپاره وی کی یعنی وادې کی کوژدای کی نو دی به لومړی پښتنه امدا و چې د انجلی تنور چول زده دي خو کچاته به د تنور چول زنو د بډیر د شرما خبره واغوي لپاره
د خوشحال په خبره چی د جنې په خواسګاری کې د تنار ډوډۍ په خول حتمی وو. پیغله شکوفه اسحق زی وای چې په تنور یې ډیر ډوډۍ پخه کړې ده دا چې لکوم هنر یې کار اخیسته هغه وای
په پیل کې کله چې موږ غواړو ډوډۍ په تنار کې پخه کوو اول د څه کار کوو چې لړګي راو البته د بلوتو دارچی لړګي راو د ځان سره پرېږدو دا پرېږدو شو چې تنور ښه ګرم سو ښه ومول دی چې دا د تنور ګرم سو ښه سکروټه غوندې وکړي ځکه چې دا خاموسی یا سی ګرم سوی نه وسی نو هغه بیا ډوډۍ ځان نه پسې مشلوي ډوډۍ خراب راځي رژیږي تویږي بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لږ څه اوبه راچوي چې دا ورې ګل سي ځکه چې ور ډیر قوي وسی نو لاسونه سوځوي کله چې لږ اوبه ورواچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو ټکور مزان ته پرېښدي البته اضافي ټکور دی نسبتا غټ دی نه ډیر کوچنی دی دا خو تنور په پاکو بیا وروسته دغه څخه موري زینې بندوو استا هسته وای و دانه ډوډۍ دغه سه پسې مشله و هغه ډوډۍ چې سرس ولې د ولرنې په وسیله باندې کله چې ګوري د سیزان خازه کوي وریم تازه کوو او وروسته لاغه څخه په دې ولرنې باندې ډوډۍ هم د تناره ته به خرابې لوو
د کابل خار اوسیدونکو شکیبا بیا په تناره د پیغلو کیسې کوي او وایي
کله چې بم ډوډۍ ګانې پخې شوې نوبات به خلاص شو بیا به ماښام را نږدې ټولې پیغلې به همالته ناستې وو تنور کې به م پخې اچولې دا ډوډۍ چې تنور کې نښتله کراپانه کې ورته وایي نو هغه به م راخستله خوړلې بم بیا به پیغلو خپل میبان کې ټوقې ټقالې کولې یو بل به یې ځوراوه مثلا که څوک نامزاد وو نو هغې ته ویلې چې پلانکی څنګه دی اخترای درته راوړه رای نه وړه څنګه تاسو کره راځي نه راځي نو همداسې به یو بل ځورول خو اوس موږ ښار ته راغلي یو دلته ګازي تنورونه دي او یا هم داشونه دي ډیری نامبایګانې دي چې هغه خلک غواړي چې په داشونو کې ډوډۍ پخه کړي او یا هم نامبایي ته خپله ډوډۍ ولیږي هلته یې پخه کړي نو نه هغه قصې شته دي نه هغه بنډارونه شته دي نه هغه خوږې خوږې خبرې شته دي ټولو پسې واقعا چې ډېره خفه یمه
ما ته ترې خپل موزیکۍ ښه دی د تناره پورې کلپي راسره وړینه په تناره ډوډۍ پخول کلیوي خوا سخت کار دی نو له بلې خوا ځانګړي هنر ته اړتیا لري کله چې یوه چټه پیغله د بنګړو ډاک لاس په لمبه شوي تناره ورننه باسي او ډوډۍ پورې کړي نو د زلفو د څوکو ساتل یې ستونزمن وي او دا صحنه د یوه ځانګړې نزاکته ډکوي په پښتو فولکلوریک ادب کې هم د تناره ذکر ځای ځای شوی بیا هم ډاکټره زرغونه زیور
تناره اهمیت یا د تناره ارزښت په زمونږ په فولکلور کې ډیر زیات دی نو دې باره کې مثلا ځینې لنډې ویل شوي دي د ښځو دخوانه یا مثلا د نارینه دخوانه هم ښځو دپاره ویل شوي دي چې مثلا یوه لنډۍ داسې ده چې تناره ولاړې پیغلې ډوډۍ دې نه خورم د دیدن وږې دی
50 کلن ګلداد خان چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې کلالي کوي وایي چې د دوی تنورونه ډیرو لرو ځایونو ته وړل کیږي خو بیا یې هم کار یو څه ټکنه شوی دی
کابل ته وړي بس مثال د خبرې لوګر ته وړي مثال د خبرې غزنی ته وړي او دلته جلال آباد ته مثال کابل ته یو کابل خوځي دا بعد نمو دا غوښتنه کوي چې دغه لږ زره مونته دا ماشین یو شی جوړ دی کنه چې مثال برقی یا یو شی چې دا په هغه باندې وچلیږي کنه دا په خې وهلونه به مونږ بچو او نور تا غوای تورونه کولی او زایی پس او برنده یو مثال غوره تا دو لوخی چوکه را که ناش که بره نور زایی مونگل را جدای او مال سنبال که او چیه تکی
دی تا چی زیر را کل لوچی کار می پیدا کرده پاسته بو پوشه ده تنار در پوستی واچم پاسته بو پوشه ده تنار در پوستی واچم لپی
درنو اوریدونکو دا وزموږ نه نه ژوند شي بو کی خبرونه د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پیښنه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو